په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی یجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د خبری مجلده چې نیم ساعت دوام کوي او بیلابل خبری مطالب پکې راغونډ شوي دي. پیل په خبرونو کوو. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لښته لږه نه نوي افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارې کې موندل شوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل شي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل اکسپانډ کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. ټاکل شوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، سبا سیشن به 15 میلیونه ډالره لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسې حال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې 1 امریکایي ډالر په 9.5 افغانۍ او 8 پوله تبادله کېدی. سپینې مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دوو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان شوي دي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وربیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل شوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل شوي 4 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنیو خبر ورکړی و چې انقره د شنبې په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. د څه باندې 80 هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فورمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنګ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالۍ کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 15 توپونو 25 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی سي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اورئ. ملګری ملتونه وایي زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په همدې حال کې د قحطۍ خبرداریو شبکې ویلي د افغانستان زیاتې برخې د خوړو له کموالي کړیږي.
په تیرو 2 میاشتو کې 1 ځل ډیر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په هسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا لېږدول سوي نه دي. د سیمې په بابا وري ایران هغه دوه خبریالان خوش کړي چې د ماسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپره کړي وو. د خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8.5 زره لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفي الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. WFP یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لاری څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. WFP ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2.5 زره لاری مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایی مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د مواد د لیک دی لوجستیک د برخې مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک په باب پیو پیغام کې ویلي موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایی مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لورو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډیر وخت تړلې وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. WFP مخکې خبرداری ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. WFP ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړي او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنکړل شي ستونزمنه به وی چې د لا زیات لوګي او بشري بحران مخه ونیسي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د دوی زرګونه لارې غذایي مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي. تبدسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو راپورونه زیات شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارایو د سیسټمونو شبکې په خپل نوي راپور کې د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې د خوراکي توکو د کموالي د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه شبکې د شمې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورونایو لاسرسی له عادي حالته کم دی. دا هم تفصیل.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوسنټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورځ نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی د میوو ونې بادام جوه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگرانو ته زیان راوله، زکه چې اوس د هنګ او غنم وخت دی او ډیر غنم چینجی وهل. بزگران ډیر اندیښمن دي زکه چې زموږ په کسبوکار باندې اغیز لري.
تاثیرات بد رسره محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستانه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلوولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا وکړي دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یوه برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یوه شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوای کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وه چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهه یې تر ټولو مخکښه ښودل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمه پاړه د ایران قضایه قوی د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلان او د خوشی کېدو اعلان وکړ. الها محمدی او نیلوفر حمیدی د یک شمې پورز تر اولسو میاشتو بند تیرول وروسته په موقته توګه خوشی سوي دي. د ایران دغه دوی شیزنه خبر اعلان د ماسا امینی د وجل کېدو پوشش لکبله نیول سوي وي. تفصیل له سفیولا ستنګزینه اوري.
الها محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبر اعلان دي چې هر یو په 12 او 12 کلونو بند محکوم وي او د یک شمې پرز د وسیقې په مړ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشی شوي. په خپل رسنیو د دغو دوو خزینه خبر اعلانو د خلاصون یو ویډیو خبره شوې چې په کې خپل دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتي رسنیو دغه واد د قضایا خوې په حواله د خبره مورکړه چې د خزینه خبر اعلان به هر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبري اژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حمیدی او الها محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د 100 میلیارډ تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبريالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیان وي. الها محمدی او نیلوفر حمیدی تیر کال په ایران کې هغه لارینو پترس کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وجل کېدو وروسته پیل شوی. د شرق ورسپانې خبریال نیلوفر حمیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوماته تللې لور مهسا امینی غې کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حمیدی وروستی پوسټ و. همداراز د هم میهن ورسپانې خبریاله الها محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حمیدی او الهي محمدی نیولو هم پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو لوبیا بیا غوښتنو سربېره دوه خبر اعلانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په باب څرغلی.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د ځینو حقوقو دینی عالمانو قومي مشرانو او مخورو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په باب کړې ده. د مقالې له مخې دغو کسانو د کابل په سپیدار ماڼۍ کې د طالبانو له مشرانو سره د شنبې ورځې په کتنه کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې باید تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري او د ژوند په هره څانګه کې د دوی حضور مهم دی. د ټایمز اف انډیا له لیکنې سره سم په دې غونډه کې د نظام او ملت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په باب هم خبرې وشوې چې د بیلابیلو ولایتونو څه باندې 200 دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو د دې کتنې او د قومي مشرانو د سرغندونو په باب خبرونه او راپورونه خپاره کړي، خو د نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل د بیا پیل په باب د ګډونوالو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د مقالې له مخې د بیوزلۍ، ناامنیو او نورو شخړو له کبله ګڼو افغانانو له خپل هېواده کډه کړې، خو د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته افغان میرمنې او نجونې له سختو ستونزو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړې. ټایمز اف انډیا لیکي که څه هم په نړیواله سطحه له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو د طالبانو مشرانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین د ګڼو نورو رسپانو ترڅنګ د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم دروازې د بندیدو په باب لیکنې او تبصرې خبري کړې دي. د دروازه د شنبه په ورځ ځکه وتړل شو چې پاکستانی سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سرچینې وایي چې طالبانو هم هلته بالمثل اقدام کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د دروازې تړل کېدو له کبله په دواړو غاړو کې له 800 تر 900 پورې باروړونکي موټر ګیر پاتې دي. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي له دواړو لورو چارواکي په خبرو بوختي چې دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای شوي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې و چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې و. په تیر دسمبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په سبب بند شوې و. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي تللی.
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، خو له دوو کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی، خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بې برخلیک حالت کې شپې سبا کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
دا 15 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده، وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې، خو په تېر یو نیم کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه، خو د پاکستان د لنډمهالې حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټا ژوند کوي.
یکش چالشا میسته که امنیت جوړ
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړې د ژورنالیستي او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وڅېړل شي.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې یوه کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیک ژوند تیروي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړی او لسګونه نور سخت او بې برخلیک ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل، خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهره عزیزی خبریال او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم، بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلت زه واسه نیم، دلت نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پا دی حالت که دی او مقلا دیر و سنزو سره لسه و گریوانیو. مونگ نه واسه دی اسپانی سفارت تا بلکه نور و سفارتونو تا هم مراجعه کردی. هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته.
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د څلوېښتو یا پنځوسو څخه زیات خبریالان دي، لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې درلودې بېرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر شلو زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوټ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په نهو اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بې روزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریب ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نهو بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیون افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په دریو ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لوري عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډیر کسان بې روزګاره دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بې روزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابره شي.
د کنتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال و تقریبا درې درې نیم میلیونو په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړه. وزیر صاحب محترم کنتی وو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلی شوی نه و. نو اوس دغه پروژې سره به کنتی وو تقریبا پنځه کلی نو دا ځمکې دې لاندې راځي.
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستندوی